سلامونه ستړي مو سي وخت د غرمې دولس بجې سوینن د زیارت ورځ د 2019 کال د جنوري 23مه نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ او ملک عامر زاده هرکلی کوو. په دې غړي کې به په قطر کې د افغان سولې په لړ کې د امریکا او طالبان ستاسو ترمنځ روانې خبرې اترې. د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د لیویز او خاصدارو په پولیس کې ضم کېدل. پښتون ژغورنې غورځنګ مظاهرې او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. په پیل کې به مدیح احمد ساده خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټاپ ته. د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټه غونډه کې فیصله شوې چې اف سی او لیویز به په پولیسو کې ضم کړل شي. د پېښور ناظمانو د ضلعي کونسل ختمېدو په اړه په یو ممکنه اکټ اندېښنې څرګندې کړې دي او د امریکا ولسمشر وایي خپله کلنۍ وینا به د امریکا د حکومت تړل شو برخو د بیا خلاصېدو پس وکړي. تفصیل: د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټه غونډه کې د اف سی او لویزو په پولیسو د باقاعده ورګډولو پریکړه وشوه. د شورو په ورځ په پیښور کې د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ د غونډې پس د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
دا کنن نه لویز او خاصدار پولیس کې سم شو. دا ټول لغټ فیصله وا اوس خو الټیمیټیکلی چې کوم لویز دی کنه 12000 لویز دی 18000 خاصدار دی نو دا الټیمیټیکلی اوس پولیس شو. هی پولیس آرډر لاندې وایي اوس کار کوي.
شوکت یوسفزی ویل چې په غونډه کې د وو قبایلی ضلعو په مختلفو څانګو کې د 10000 اضافي نوکریانو منظوري هم ورکړل شو او د قبایلی ضلعو په صوبه کې د شاملولو بهیر جاج واخیستل شو. د دې ترڅنګ قبایلی ضلع په کامی دایره کې د راوستلو لپاره د پرمختګ په جامع پیکیج هم خبرې وشوې. د خیبر پښتونخوا ضلعي ناظمانو د مقامي حکومتونو په نظام کې د هغه ممکنه بدلون په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي چې د صوبایي اسمبلی د یو اکټ له لارې به ضلعي کونسل ختم کړی شي. پرون د پېښور په یو ځایي هوټل کې د ځایي کونسل اتحادیې لخوا جوړه دستوره کې د ضلعو تحصیلو او کلیوالو سیمو کونسل ناظمانو د مقامي حکومت په ممکنه اکټ وړاندیزونه ورکړل. دوی اندېښنه څرګنده کړه چې په بلدیاتي انتخاباتو کې به د ضلعي کونسل ناظم نظام ختم کړل شي او د تحصیل او یونین کونسل په سطح به ناظمان او غړي انتخابیږي. د دستورې ګډونوالو وویل چې د ضلع کونسل نظام په عدم موجودیه کې بلدیاتي نظام نشي کامیابېدی. د پاکستان د خزانه وزیر پرون ماخام په قومي اسمبلی کې د مالی کال 2019 منی یا وړو کې بجټ وړاندې کړ. اسد عمر پارلمان ته وویل چې د ملک اقتصاد ښه کولو لپاره ګامونه پورته کوي او دا بجټ نه بلکې د 2019 لپاره د معاشي اصلاحاتو پیکیج دی.
خلکو په دماغو کې دي چې یو نوی بجټ پلان کیږي. دا بجټ نه دی، دا د اقتصادي اصلاحاتو لپاره د سرمایه کاری زیاتولو لپاره د صنعتي پیداوار زیاتولو او د کرکېلې د پرمختګ لپاره د اصلاحاتو یو پیکیج دی چې زه یې نن وړاندې کوم.
دا قومي اسمبلی غونډې پر مهال د ځینو اپوزیشن ګوندونو غړو احتجاج وکړ او ویل چې دغه بجټ کې د عام ولس د ګټې لپاره څه نشته او زیاتره پام د شتمنې طبقې ګټو ته شوی دی. پختون تحفظ غورځنګ د خپل نیول شوي غړي عالمزیب مسعود ته خوشي کولو او د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې ماشوم حیات خان کور ته د امنیتي ځواکونو د ورننوتو د تورونو د پیښې رڼو پلټنو غوښتنه کړې ده. پرون مازیګر د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د غورځنګ د احتجاج پر مهال له جنوبي وزیرستان نه منتخب پارلماني استازي علي وزیر مشال ریډیو ته وویل
عالمزیب پی ٹی ایم نور بلګری کراچی کې گرفتار شوی دی او ایف آئی آر پی کړ شوی دی. د هغه په حلواله سره پوښتنه ده چې ایف آئی آر د ختم شي او چې کوم شمالي وزیرستان کې واقعیا شوی ده هغه ته د یو آزادانه کمیشن جوړ شي چې هر مکتب فکر خلق پکې موجود وي.
د غورځنګ غړي عالمزیب مسعود ته خوشي کولو او پر امنیتي ځواکونو د حیات خان له خوا د لګول شو تورونو د پلټنو لپاره غورځنګ پرون په پېښور، ډیری اسماعیل خان، کوټه، ژوب، چمن او کراچی په ګډون په نورو ښارونو کې هم احتجاجي مظاهره وکړه. خبرونه له مشال ریډیو نه اوري. تمکیږي چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن د څلورمې ورځې لپاره هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې تیر ماښام مشال ریډیو ته ویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي چارواکو سره د ډلې د استازو خبرې پرون په درېم ورځو شوې او پریکړه وشوه چې دا خبرې نن هم دوام وکړي، خو امریکایي چارواکو د طالبانو د دې ادا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د سویټزرلند په ډیواس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره ورغلی دی. تمه کیږي چې نوموړی هلته د خپل جګړه ځپلي هیواد لپاره د بارنو سرمایه کارانو توجه حاصل کړي. عبدالله عبدالله پرون د جنوري په 23مه له رویټرز او ایف پی خبري اژانسونو سره په مرکه کې ویل چې ممکنه سرمایه کاران باید د هیواد پخوانی غیر مستحکم حالاتو ته ونګوري او د افغانستان پر زیاتو قدرتي وسایلو پام وکړي. عبدالله عبدالله زیاته کړه هغو رپورټونو د کابل حکومت اندېښنې پیدا کړې چې کله وویل شو چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له افغانستانه د خپلو سرتیرو شمیر نیمایي ته په راوستو غور کوي. خو ویل چې امریکایي چارواکو ورته ویلي په دې لړ کې حتمي پرېکړه تر اوسه نه ده شوې او دا چې واشنگټن له افغانستان سره د دوامدارې مرستې ژمنتیا لري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي هله به خپله کلنۍ وینا وکړي چې د امریکا حکومت ځینې تړل شوې برخې واپس خلاصې شي. د نوموړي لخوا په دا ویلو سره هغه ګنګوسې ختمې شوې چې د خپلې وینا لپاره ښایي بل ځای انتخاب کړي. د جنوري په 23مه د ولسمشر ټرمپ دغه څرګندونې تر هغې پس مخې ته راغلي چې د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي د حکومت د ځینو برخو د تړل کېدو له امله ورته په ایواني نمایندګانو کې د کلنۍ وینا اجازه ورنکړه. پلوسي د پرېکړې امنیتی اندېښنې وښودله. ټاکل شوی و چې ولسمشر ټرمپ د جنوري په 9مه ولسته کلنۍ وینا وکړي. ولسمشر ټرمپ په ټویټر پاڼه لیکلي چې دا د هغې فیصله ده خو نو خپله وینا به د شټ ډاون د ختمېدو پس وکړي. نوموړي وویل د یو بل ځای په تکل ځکه نه دی چې د ایوان د تاریخ دود او اهمیت سره هیڅ بل ځای ثانی نشي کېدی. له مکسیکو سره په پوله د دیوال لپاره د فنډونو د معاملې په سر په کانګرس کې د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو ترمنځ د لانجې له امله د امریکا د حکومت ځینې برخې د 23 ورځو راهیسې تړل شوې دي. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال احمد الله نور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.94 روپۍ اخیستل کیږي او 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ 1.88 روپۍ او 1.90 روپۍ یو ایرو 1.50 روپۍ او 1.50 روپۍ یو ارب اماراتو درهم 2.85 روپۍ او 3.00 روپۍ یو سعودي ریال 4.90 روپۍ او 3.10 روپۍ یو افغاني 1.04 روپۍ او 1.68 روپۍ او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 4، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 4، او په کوټه کې به کم نه کم -6 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له ملي حامر زاده اوریدل. د موسم او کرنسي حال درته احمد الله درکړ. په نورو په دې غړي کې د نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. په قطر کې د افغان سولې بهیر په لړ کې د امریکا او طالبان ساز ترمنځ نن په څلورمه ورځ هم خبرې اترې روانې دي. خو بلخوا د افغانستان اجرایي رئیس ویلي ډاډه دی چې امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې پاتې شي.
The امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه مو هغه څه چې له ډیپلوماټانو او جنرالانو اوریدلې ده چې په دې اړه تر اوسه امر نه دی ورته شوی.
د خیبر پښتونخوا حکومت د قبایلي زیلو لیویز او خاصدار په پولیسو کې زمکړی او دارنګ په دې زیلو کې د عدالتي نظام لپاره هم اقداماتو فیصله کړې ده.
ججان اور عدالتی عمل چھ دن آب لے گلے کی نو ساری دے پاروں جو ہفتہ ور کر دے چھ ہفتہ کے دن دن دا ایٹول طریقہ کار دی واسہ
پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د پاکستان په مختلفو ښارونو کې مظاهره کړې. غواړي چې
علمزی پی ٹی ایم نور بلګری کراچی کې گرفتار شوی د هغه په حوالہ سره پوښتنه ده چې اف آی آر د ختم شي او چې کوم شمالي وزیرستان کې واقع شوی ده هغه ته د یو آزادانه کمیشن جوړ شي.
د اودا نور رپورټونه هم درته لرو. او سم د خبرونه د فایل ریپورت. په قطر کې د افغان سولې په بهیر په لړ کې د امریکا او طالبان اساس ترمنز نن هم خبري اترې روان دي. دا خبري اترې تر دې لمخه چې د ابهام شکار شوی چې دا بنه کې شي. خو بهرال د خبري اترې ل 13 ورځې راځي بیا روان دي. زموږ همکار طاهر خان را سره له اسلام آباد د ټلیفون په لاندې. طاهر خان سپ تاسو تر کله وایم که مهرباني وکړي نن ورځې خبرو اترو په اړه باندې که معلومات را سره شریک کړئ.
ډیره مهرباني تاسو. نن سهار چې کله مونږ هغه سرچینو سره چې هغه دغه پروسې نه خبر دي هغه خدا خبره کوي ډیر مطمئن ښکارېدل او دای هم هیله او امید سرګن کړو چې کېدی شي په درې ورځو کې چې کومې خبرې شوې دي نن پاره کې د دغه ذریعه سرچینې په وینا پرمختګ وشي په د خارجي فوجانو په موضوع او دغه رنګه چې امریکا د طالبانو نه کم غواړي چې د افغانستان خوره به په راتلونکو کې د تلهګرۍ او دغه رنګه د امریکا او د نورو هیوادونو خلاف نه استعمالېږي. دا دوه موضوعات چې په دې باندې تیرو درې ورځو کې او نن څلورمه ورځ د خبرو چې نن هم دا دوام کوي. دا ولنی ځل دی کله نه چې په جولای کې د طالبانو د امریکا ترمنځ مخامخ غونډه شروع شوې وي، زلمی خلیزاد سره په بیا په اکتوبر کې شروع شي. دا زلمی خلیزاد سره څلورمه غونډه در طالبانو او د دینه مخکې ایل ایس ویس د امریکا مرستیال خارجه وزیر سره شوی وه. نو دوی خو هیله من کاری دا سرچینې وبکتی شي چې نن څه کیږي په دغه دواړو موضوعاتو باندې.
ډیره مننه طاهر خان صاحب په دې اړه مو تفصیل راکړي، تاسو ښه وخت او شروز غواړم. ډیره مننه. او هم دغه موضوع کې پاتې کیږي او د افغانستان اجرایي رئیس پر نړیوالو غږ کړی چې هیواد دی یوازې نه پریږدي. عبدالله عبدالله پرون په سویټزرلند کې له ایسوسیټډ پرس اژانس سره په ځانګړي مرکه کې ویل ډاډه دی چې امریکا ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالب استازو او امریکا ترمنځ خبرې اترې روانې دي. ولسمشر ټرمپ تېره میاشت ویلو چې له افغانستان خپل نیمای پوجان راوباسي. تفصیل احمد تکلاور.
په داسې حال کې چې د امریکا حکومت په دې وروستیو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو غوښتنه کړې، د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له نړیوالو غواړي چې جګړه ځپلی افغانستان د یوازې نه پریږدي. فساد، ناامنیو او د وسلوالو طالبانو فعالیتونو په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د هڅو په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت وویل چې ښایي په افغانستان کې د ډیری ځواکونو نیمایي وباسي، خو ښاغلی عبدالله چې له ولسمشر اشرف غنی سره یو ځای په نړیواله اقتصادي مجمع کې د ګډون لپاره د سویس په داووس ښار کې دی، له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې نړیوالو ته په خطاب کې وویل چې باید زغم ولري. هغه زیاته کړه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله تر اوسه روښانه نه ده. د حکومت اجرایه رئیس وویل دای لا هم ډاډه دی چې متحد ایالات به په افغانستان کې پاتې شي. عبدالله د امریکایي چارواکو له قوله وویل چې پوځي ځواکونو ته تر اوسه له افغانستانه د وتلو امر نه دی شوی. د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه مو هغه څه چې له ډیپلوماتانو او جنرالانو اوریدلې دا دي چې په دې اړه تر اوسه امر نه دی ورته شوی، خو څرنګه چې د امریکا ولسمشر د پوځیانو د ایستلو خبره کړې ده نو دا اعلان هم له پامه نه شو غورځولی. دا کار کیدونکی دی، خو امریکا د دې ژمنې تر څنګ په افغانستان کې د حضور او د سولې د ټینګښت تر وخته د افغانستان د ملي بنسټونو د ملاتړ ژمنه هم کړې او دا ژمنه نه ده بدله شوې. اجرایه رئیس له پاکستان او نورو هغو هیوادونو څخه چې پر طالبانو نفوذ لري غوښتنه وکړه چې پر طالبانو فشار هم زیات کړي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کینی. ستونزه دا ده چې طالبانو تر اوسه هم پریکړه نه ده کړې چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي، او دا یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو پر وړاندې یو خنډ دی. دا د طالبانو دریز دی، خو هغه هیوادونه چې تر یوه حده پر طالبانو نفوذ لري باید له خپل نفوذ څخه په ښه ډول کار واخلي. طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي چارواکو سره په څو پړاوونو کې خبرې وکړې. تمه ده چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې تیر ماښام ازادۍ رادیو ته وویل چې د ښاغلي خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي چارواکو سره د دې ډلې د استازو خبرې پرون د چهارشنبه په ورځ د درېمې ورځې لپاره پای ته ورسېدې او پریکړه وشوه چې دا خبرې نن هم دوام وکړي. سرچینې زیاته کړه د طالبانو استازي تمه لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خپره کړي. امریکایي چارواکو د طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونۍ سه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د د خیبر پښتونخوا حکومت ډیر زر لیویز او خاصدار په پولیسو کې زم کولو فیصله کړې ده. دا فیصله پرون په پېښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د غونډې پر مهال وسوه. د صوبې د اطلاعاتو وزیر مشال ریډو تویلی په قبایلي ضلعو کې د ججانو لګولو طریقې کار جوړ لپاره یو هفته وخت ورکړی دی. نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث په رپورټ کې.
په وزیر اعلی هاوس پېښور کې د اپیکس کمیټه غونډه د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ ترسره شوه چې پکې د گورنر شاپرمان او د پېښور د کور کمانډر لیفټننت جنرال مظهر شاهین محمود په شمول لوړپوړو انتظامی او امنیتی چارواکو ګډون وکړو. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په غونډه کې مهمه پریکړه دا وشوه چې په قبایلي ضلعو کې لنن څخه لیوی او خاصدار ځواکونه په پولیس کې زم شو. شوکت یوسفزی وای په غونډه کې قبایلی ضلعو ته د عدالتي نظام زر تر زره د غزولو او هغلته کې د پرمختګ د کارونو تیزولو په اړه هم خبرې وشوې.
عدالتی نظام هم سپریم کورٹ د فیصله نه پس بل افشر نشته چې عدالتی نظام هلته فعال شي. نو هغې د پاره هم طریقه کار دا شو چې ججان او عدالتي عملت چې د نه به لیږلې کېږي. نو اوس هغې د پاره هم چې هفته ورکړې ده چې هفته کې دننه دننه د هغې ټول طریقه کار دې واضح شي. ترقیاتي عمل چې د فاټک یا تیز کړی شي. خلک چې دی هغه دا غواړي چې څه بدلون وویني هلته هسپتالونه ښه شي، سکولونه ښه شي، انفراسټرکچر ښه شي. دغه څه چې کوم هسپتالونه کوم سکولونه فوجانو جوړ کړي دي نو موږ وایو چې فوري طور باندې هغې کې اسنی جوړ شي او عمله ورته ولېږلی شي.
د وزیر اعلی سیکرټریټ پېښور نه د اپیکس کمیټې د غونډې په اړه په خپور شوي بیان کې دا هم ویل شوی دی چې په قبایلي ضلعو کې به 10,000 نور سرکاري ملازمین په بیلابیلو محکمو کې برتی کولی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په خیبر پښتونخوا کې به د ځايي حکومتونو موده پر روان کال کې پروسی او صوبایي حکومت پلان لري د راتلونکو بلدیتي ټاکنو لپاره په دې نظام کې اصلاحات وکړي. په دې اړه شایي حکومت یو قانون له اسمبلی منظور کړي چې پکې کېدای شي د ضلعي کونسل او ناظم شوکیانی ختم کړي. او د صوبې ضلع ناظمانو پرون په پېښور کې په دې اړه غونډه کړې ده او د ممکنه اقدام مخالفت یې کړی دی. د خالد خان رپورټ اورو.
دا پېښور یو مقامی هوټل کې دا لوکل کونسل اتحادیه د سور لاندې جوړه دغه دستوره کې دا خیبر پښتونخوا بیلابیلو ضلعو تحصیل او ویلج کونسل ناظمانو ګډون کړو او دا مقامی حکومتونو لپاره د نوې اکټ یا قانون په حق لې وړاندیزونه وړاندې کړل. دا برادر ضلعي ناظم صاحبزاده فصیح الله چې دا لوکل کونسل اتحادی سینئر نائب صدر هم دی وویل چې دوی ته معلومه شوې ده چې د پښتونخوا حکومت راتلونکي لوکل باډیز ټاکنو کې دا ضلعي کونسل نظام ختموي او صرف د تحصیل او یونین کونسل په سطح به ناظمان او ممبران منتخب کول شي.
بلدیاتی نظام هغه کامیابی ته نشي رسیدای چې کله د ضلع کې د ډیسټریک ناظم په شکل کې ناغه پورا سیټ اپ موجود نه وي، ځکه چې ډیوال ډیپارټمنټس چې سونه دي د اله کامیابی سره لاندې ګراس روټ لیول باندې د خلکو خدمت کولای شي چې په ضلع کې د ډیسټریک ګورنمنټ شکل موجود وي.
دغه شان د ملکن ایجنسی ناظم سید احمد علی شاه باچا اول چې موجوده لوکل ګورنمنټ نظام کې ځینې کمزوري دي، خو بیا هم ټول ضلع حکومتونه دا ضلع کونسل او ضلع ناظم د انتظام لاندې چلیږي او دا ضلع ناظم په غیر موجودګۍ کې به ډیپټی کمشنر او دا ډیسټریکټ پولیس افسر یو ځل بیا د ضلع انتظامی مشران شي. هغه وویل باید چې راتلونکي لوکل باډیز ټاکنې هم په سیاسي بنیادونو وشي.
اوی ضلع حکومتونه ختمې، چې ضلع حکومت ختم شي بیا ډیولوشن مطلب پاتې رشو. تحصیل خو اصل میونسپل سروسز دی هغه کوي، خو دی کې تاسو څنګه چې ډیسټریکټ ګورنمنټ کې مختلف ډپارټمنټس دي، هغه ډیوالو دي ضلع ته 24-25 ډپارټمنټ موږ ته ډیوالو هغه کې هغه اختیار چې کوم هغه نیمګړی و.
دغه شان د تورغر ضلع ناظم دلروز خان په مقامی حکومتونو کې د ضلع کونسل او ضلع ناظم د ارزښت په حق لا وویل.
کله چې دا ختم شي نو بیا به هغه زوړ سیستم شي بیوروکریټ او واپس حکومت به جوړي لکه چې سر ڈی سی غواړي هغه به کېږي سر ڈی پی او غواړي هغه به کېږي سر ای ڈی او ایجوکیشن غواړي هغه به کېږي نو موږ دا وایو چې ویلج کونسل دی یو خپل سیستم وي او ڈسٹرکٹ گورنمنٹ چې دی دا تاسو ختم کړو دا یو بنیادی اکائی ده که دا بنیادی اکائی ختم شي نو یقینا چې بلدیاتی سیستم به ناکام شي
دا یادونه ده چې دا خیبر پختونخوا حکومت به د راتلونکي لوکل باډیز ټاکنو او نظام دپاره د صوبائی اسمبلی نه یو اکټ قانون پاس کوي دا کوم په حق لا ویل کیږي چې دغه با صرف د تحصیل کونسل او د ویلج کونسل یا نیبرهود کونسل پسته وي او دغه شان د ناظمانو او ممبرانو شمیره به هم د مخکې په نسبت کم وي خالد خان مشال ریډیو پیښور
غواړی په خوندي توګه د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسي ولري ویډیو آڈیو لکلی راپورونو او تصویرونو خوند واخلی نو د مشال ریډیو موبایل ایپ ڈاؤنلوڈ کړئ د خپل سمارټ فون ایپ سٹور ته ورشئ
د آر ایف آر ایل ایپ پیدا او ڈاؤنلوڈ کړئ
هلته اخری برخه ته لاړ شئ
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشئ
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ
د پاکستان د مالی وزیر پرون قومي اسمبلی ته وړوکی بجټ وړاندې کړ پر دې مقاصد مرول د ولستا سنتیو لپاره ټیکسونه کم کړی دی هغه دا وکړه چې دا بجټ نه بلکې د اقتصادي اصلاحاتو یو پلان دی خو اپوزیشن ګوندونو پر دې اعتراض وکړ او وایي چې په دې کې شتمنو کسانو ته رعایت ورکړل شوی د غریبانو لپاره پکې هیڅ نشته په واقع تر راتلو وروسته دا دوم ځل دی چې د انصاف په مشرۍ مرکزي حکومت وړوکی بجټ وړاندې کوي سراج زهید له اسلام آباد نور حال راکوي
اسلام آباد کے شورو پورس د قومی اسمبلی غنڈ کے د خزانی وفاقی وزیر اسد عمر منی یا وڑو کے بجٹ اڑان دکڑو او وی ویل چی دوی داسی اقتصادی اصلاحات راولی چی رتن کے حکومت لبا ایم ایف تا تک نوی پکار د نوموړي په خبر دوی د صنعتونو تجارت او کرکلی پر مختګ لپاره اقدامات کوي چې تر مخه به غریبانو ته د قرضې حسنه لپاره د 15000 روپو اسکیم راوستل کیږي او د ودونو د وړو حالونو ټیکس له 20000 روپو نه پر کمولو 15000 روپو ته ورسولې شو او د ارزان کورونو لپاره به قرضې هم ورکوي ترنګ د کسانانو لپاره په ډیزل او ټیکس د 15% ته راوستل شو او څوک چې 1280 موټر اخلي دا غوی لپاره د ټیکس ورکولو شرط ختم کړی شو او 1380 موټر اغستون کې بزیات ټیکس ورکوي په دې مقدس سے دمر وینا و چې دا بجټ نه بلکې د اقتصادي اصلاحاتو پیکج دی دماغ میں بجٹ پلان دیکھیے گی دا بجٹ نہ دے دا اقتصادی اصلاحات لپاره د سرمایہ کاری زیادہ ولو لپاره د صنعتی پیداوار زیادہ ولو اور دکر کے لیے پرمختگ لپاره د اصلاحات یو پیکج دے چیزیں نن اڑان دکھو بل پلو مخالف و گوندون د اقتصادی اصلاحاتی پیکج یا وڑو کے بجٹ مسترد کرو دا پاکستان مسلم لیگ نون دا قومی اسمبلی غړی ڈاکٹر عباد اللہ مشال ریڈیو تپدی اڑا اوے مشال ریڈیو چپدی اڑ د متحدہ مجلس عمل دا قومی اسمبلی غړی شاہد اختر علی نو پختل نو داغے ویناوا
بجٹ بھی بیا ڈرم تلتی حکومت پدیش پگو میاشتو کے پیش کو دے تو خو دکھ گور منو دا یو مراد چدی کم ورکڑی دی نو آگے امیر طبقے لذیات ریلیف ورکڑے دے غریب طبقے دا پارا خو پکا کہ دئی دا بجلی دا نیچرل گیس دے دے کے دئی سے ریلیف ورکڑے وے متوسط طبقہ دا عوام مونگا ورتوائیو جی آل ریڈی دے گرانی نا سفر کی گی آگے مشکلات اس صورتم دا آگا پازیٹیو نہ دے اور مشکلات بزیاتی گی
مشال ریڈیو چپدی اخلا په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق نو پختل نو هغه وی چې دی بجټ کې د عام ولس د خېکلې لپاره څه په نظر ناراضي
موږ په کما د عمر سپیچ واره د خپل پای کې د عوامو لپاره کوم چې هغه په یو وخت کې څنګه جنر کې واده د غشان د دې کې نه او نو څومره عام درو روزمره استعمال شي کې چې پاس د پال او د غشان کې ورو نو څومره انسان د ځان استعمال نو پاره کې خدای سیمات څه ښکارا نه
بجٹ وینا کے در خزانے وفاقی وزیر اسد عمر اویل پی داسی اقتصادی اقدامات کے بیچ دکال 2008 نواغل دکال 2000 درویشتم پوری چې تر ټولو زیاته پیداواری شروي هغه به د کال 2022 او درویشتم وی او مالی خساره به هم کمه وی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پاکستان د سینټ د قانون او انصاف کمیټي ویلي چې چارواکو پر خلکو د سفری بندیزونو تور لیست ختم کړی دی، ځکه چې دا کار ناقانونه دی. کمیټي دوه سینټرانو پر مشال ریډیو ته وویل د ممنوع الخروجی یا اگزیکټ کنټرول او د سفری بندیزونو د تور لیست په اړه په وروستیو غونډو کې د کورنۍ چارو وزارت د بیلابیلو څانګو له چارواکو څخه معلومات وغوښتل. د کمیټي مشر جاوید عباسی وایي د پاسپورټونو ادارې چارواکي شرط لري ومنله چې تور لیست هیڅ قانوني حیثیت نه لري، نو ځکه یې ختموي. نور تفصیل د پامیر ساحل پر رپورٹ کی.
د پاکستان د سینټ د قانون او انصاف کمیټې ویلي له هیواد بهر د سفری بندیزونو تور لیست ختم شوی دی او پکې شامل ټول نمونه لري شوی دي. د کمیټې مشر سینټر جاوید عباسی د جنوري پر 28 مشال راډیو ته ویل د جنوري پر 28 د پاکستان په کورنیو چارو وزارت کې د پاسپورټونو او کډوالۍ چارو مشر اشرت علي وربلل او له هغه څخه د سفری بندیزونو د تور لیست په اړه وپوښتل. د کمیټې بل سینټر او د نېشنل پارټي مشر حاصل بزنجو ویل د قانون او انصاف کمیټې د ممنوع الخروجی یا اگزیټ کنټرول او د سفری بندیزونو تور لیست په اړه په تیرو څو ورځو کې څو غونډې کړې دي او د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای اے په ګډون یې یو شمیر چارواکي معلوماتو او ځواب ورکولو لپاره ورغوښتل. دواړو سینټرانو وویل چې د ممنوع الخروجی او تور لیست ترمنځ لوی توپیر دی. د یو کس له هیواده پر بهر د سفر بندیز واک له وفاقي کابینې سره وي او چې کله یې نوم په ای سی ایل کې ور شامل شي نو حکومت یې خبروي. خو د سفری بندیزونو تور لیست غیر قانوني دی او چې څوک پکې شامل وي هغه خبر هم نه وي. سینیټر بزنجو وایي حکومتي چارواکو سینیټران قانی یا قائل نه کړای شول.
د تور لیست معنی دا ده چې مشکوک کس که هر ځای وي تر څار لاندې به وي. نو موږ د وفاقي تحقیقاتي ادارې او له نورو چارواکو څخه وپوښتل چې آیا په دې اړه کومه قانوني مسوده یا قانون شته. نو هغوی هیڅ ځواب را نکړی شو. بیا یې ویل چې دا د اف ای اے خپل یو انتظام دی چې ورته یې د تور لیست نوم ورکړی. بیا د کمیټې غړو له هغوی څخه نورې پوښتنې وکړې خو سم ځواب یې را نکړی شو. نو کمیټې ویل چې تور لیست هیڅ ارزښت نه لري او تاسې هسې خلک پازابوي.
د قانون او انصاف کمیټې غونډې ته د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری هم ورغلی و. د پاکستان ډان ورځپاڼه وایي مزاری هم د سفری بندیز تور لیست ناقانونه وباله. د کمیټې مشر جاوید عباسی وایي تور لیست زیات خطرناک وو او چې د پاسپورټونو ادارې چارواکي اشرت علي په اړه سپیناوی ونه کړی شو نو خپل اې د ختمولو اعلان وکړ.
تور لیست هیڅ وجود نه لري، هیڅ قانوني حیثیت نه و. د پاسپورټونو او کډوالۍ څانګې مشر موږ ته وویل چې د تور لیست خبرې د پاسپورټونو په قواعدو او کتاب کې ورچولی و خو هیڅ پارلیمان ورته قانوني شکل یا ملاتړ نه دی کړی. نو هغه ویل چې تر اوسه پورې یې څه کړي هغه سم نه ول، د قانون خلاف ورزي وه. هغه ویل بخنه غواړم او بیا به داسې نه کیږي. له دې سره کمیټې هم هغه وخت فیصله وکړه، تور لیست ختم شو او په هغه کې چې د خلکو نومونه ول هغه ټول لرې شول.
دان ورځپاڼه د بشري حقونو د وزیر شیرین مزاری له خولې لیکي چې په جمهوري حکومتونو کې د سفری بندیزونو تور لیست لپاره هیڅ ځای نشته. نوموړي زیاته کړې چې له دې لیست هغه وخت خبره شوه چې د 2013 زیږیز کال د نومبر پر 13 چارواکو په قومي اسمبلی کې د شمالي او جنوبي وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي محسن داوړ او علي وزیر له پېښور هوایي ډګره متحده عرب اماراتو ته سفر ته پرې نښودل او ورته وویل چې نمونه یې د سفری بندیزونو په لیست کې دي. د کمیټې سینټرانو زیاته کړه چې اوس به یوازې پر هغو کسانو د سفر بندیز لګي چې نمونه یې وفاقي کابینه د ممنوع الخروجی لیست یعنی ای سی ایل ته ورواچوي.
ورورولي د مشال ریډیو اونیزه خبرونه ورورولي کې په اروپا کې د مذهبي ازادۍ په اړه بحث کیږي. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ پر 10:30 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ پر 1:30 بجې او د هر جمعه په ورځ ماسپخین 3:30 بجې بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
په دوه منیمای کې هم درته یو شمېر رپورټونه لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. خوست دولس نیمې بجې سوې. ملیحا میرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
خیبر پختونخوا اپیکس کمیټه غونډه کې د اف سی او لویسو په پولیسو د باقاعده ورګډولو پریکړه وشوه. د شورو په ورځ په پیښور کې د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ د غونډې پس د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال ویډیو ته د غونډې د پریکړو په اړه معلومات ورکړل. د خیبر پختونخوا ضلعي ناظمانو د مقامي حکومتونو په نظام کې د هغه ممکنه بدلون په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي چې د صوبایي اسمبلۍ د یو اکټ له لارې به ضلع کونسل ختم کړل شي. پرون په پیښور کې ناظمانو اندېښنه څرګنده کړه چې په بلدیاتی انتخاباتو کې د ضلع کونسل نظام ختمېدو سره بلدیاتی نظام نشي کامیابېدی. د پاکستان د خزانه وزیر پرون ماښام په قومي اسمبلۍ کې د مالي کال 2019 وړوکی بجټ وړاندې کړ. اسد عمر پارلمان ته وویل چې د ملک اقتصاد ښه کولو لپاره ګامونه پورته کوي او دا بجټ نه بلکې د 2019 لپاره د معاشي اصلاحاتو پیکیج دی. خو زیاترو اپوزیشن ګوندونو په دغه تنقید وکړ او ورسره یې مخالفت وښود. پښتون تحفظ غورځنګ د خپل نیول شوي غړي عالمزیب مسعود ته خوشي کولو او د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې ماشوم حیات خان کور ته د امنیتي ځواکونو د ورننوتو د تورونو د پیښې رڼو پلټنو غوښتنه کړې ده. پرون مازدیګر د اسلام آباد پرېس کلب مخې ته د غورځنګ غړو خپلې مطالبې وړاندې کړې. پرون دغه تحریک په پېښور، ډېره اسماعیل خان، کوټه، ژوب، چمن او کراچۍ په ګډون په نورو ښارونو کې هم احتجاجي مظاهرې وکړې. تمه کېږي چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن د څلورمې ورځې لپاره هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې تېر ماښام مشال ویډیو ته دا خبره وکړه، خو امریکا لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سویټزرلینډ په ډیواسفار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره ورغلی دی. تمه کېږي چې نوموړی هلته د خپل جګړه ځپلي هیواد لپاره د بهرنیو سرمایه‌کارانو توجه حاصله کړي. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي هله به خپله کلنۍ وینا وکړي چې د امریکا د حکومت ځینې تړل شوې برخې واپس خلاص شي.
د خبرونو لنډیز مو له ملیحا میرزاده اوریدل. دا چې د پاکستان مطبوعاتو سلیکلي احمد الله کتنه ورته کوي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د پنجاب اعلی وزیر ویلي و چې ګډه پلټنیز ډله به د ساحیوال پیښې حتمی راپور په درې ورځو کې قام ته وړاندې کړي، خو تېره ورځ د پنجاب اعلی وزیر په مشرۍ کې شوې غونډې ته د یادې ډلې مشر ابتدایي راپور دی وضاحت سره پیش کړو چې اصل حقایقو ته رسیدو لپاره ورته کم نه کم دیرش ورځې په کار دي. خو د پنجاب قانون وزیر د دې نیمګړي راپور پر بنیاد ترهګرۍ مخنیوي محکمې سی ټی ډي اپریشن 100% صحیح ګرځولو سره دا دریځ خپل کړو چې وجلې شوې کورنۍ بې ګناه وه او ور زیشان په حق له نورې پلټنې روانې دي. ورسپانه لیکي د صوبایي وزیر لخوا اپریشن 100% صحیح ګرځولو دا وینه داسې ظاهریږي چې زیشان ترهګر وو. نو نوموړي له پکار وو چې د قام په وړاندې هغه حقایق هم ایښودی وي چې ترې ثابتېدی چې واقعي زیشان ترهګر وو، خو تر دې دمه پولیسو او چارواکو داسې څه ثبوتونه مخې ته رانه وړل. ورسپانه لیکي ښه به دا وي چې د دې پیښې حقیقت مخې ته راوړو لپاره او قصوروار خپل منطقي انجام ته رسولو لپاره دې د عدالتي پلټنو اهتمام وکړی شي. ایکسپریس ورسپانې هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي د پنجاب قانون وزیر لخوا اپریشن صحیح ګرځولو بیان باندې اپوزیشن ګوندونو سخت دریځ ښکاره کړی او غوښتنه یې کړې چې حکومت دې د پارلماني او یا د عدالتي کمیټې د لارې د پیښې پلټنې وکړي. ورسپانه لیکي تر څو چې د ګډې پلټنیزې ډلې حتمی راپور مخې ته نه وي راغلی، نو وزیرانو له پکار دي چې د بیانونه ورکولو نه دې ډډه وکړي. بل دا چې که په یادې ډلې اپوزیشن ګوندونه او یا د متاثره کورنیو غړي اعتراض لري، نو حکومت له پکار دې چې زر تر زره دې پارلماني او یا عدالتي کمیټي جوړه کړي چې د پیښې خپلواکه او رڼې پلټنې وکړي. نوای وخت ورسپانې خپل اداریا د وزیر اعظم قطر دورې په حق له لیکلې ده. ورسپانې لیکي وزیر اعظم د خپل دورې پر مهال د قطر سرمایه‌کارانو ته په پاکستان کې د سرمایه‌کاری بلنه په ورکولو سره سره د یاد ملک اعلی چارواکو سره لیدنه کې خپل منځي اړیکې نوري پخې کولو زور راوړو. ورسپانې لیکي تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو پر وخت ملک د معاشي مشکلاتو سره مخ وو، خو وزیر اعظم د سعودي عرب، متحده عرب اماراتو او چین کامیاب دورې وکړي او د یادو ملکونو لخوا د مرستو ورستو د پاکستان په معیشت کې تر څه حده بهتري راغله. ورسپانه لیکي قطر لخوا د مرستو ورستو د پاکستان معیشت د خوالي طرف ته روان دي. موجوده حکومت په خپل لومبي ورځو کې ځنې مشکلې فیصلې وکړي چې له وجې په ګرانۍ کې اضافه وشوه. خو د ملګري ملکونو لخوا د مرستو ورستو حکومت اوس دې پوزیشن ته را رسیدلې چې اولس ته اسانتیاوي ورکړي. نو په کار ده چې اولس سره یې کمی وعده کړي وي په هغې دې عمل درآمد شروع کړی.
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان د دوو ایرانیو فعالانو د بیا گرفتارېدو وروسته ویلي چې ښایي د لا نورې شکنجې له ګواښ سره مخامخ سي. د مزدورانو د حکومت لپاره دغه دوه کارکوونکي تیر کال هم په حراست کې وي او اوس پس له هغې بیا نیول سوي چې په ډاګه یې ویلي د حراست په وخت ورسره ناروا سلوک شوی و. بلخوا اسوسیټډ پرس خبري اژانس وایي په نیویارک کې څلور کسان په دې تور نیول سوي چې د ښار د مسلمانانو یوې ټولنې اسلام برګ باندې د حملې پلان جوړ کړی و.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل خبرداری ورکړي چې د مزدورانو د حقونو لپاره دوه ایرانی کارکوونکي د لا نور تشدد له ګواښ سره مخامخ دي. دغه مبارزه کوونکي چې تیر کال هم په حراست کې وو پس له هغې اوس بیا گرفتار کړل شوي دي چې په حراست کې د وهلو ټکولو او ناروا چلند په اړه په ډاګه خبرې کړې دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي اسماعیل بخشي او سپیدی ګولیان د جنوري په شلمه د ایران د خوزستان صوبې په احوز سیمه کې ونیول شول. دوی په دې وجه گرفتار شول چې د تیر کال په نومبر او دسمبر کې د حراست پر مهال د ناروا رویې او ظلم په اړه یې ولس ته په ډاګه خبرې کړې دي چې د ولس غوسه یې راپارولې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د فعالانو د گرفتارولو پر ځای د ایران انتظامیه ته پکار دي چې نړیوالو څارونکو ته د حراستي مرکز د دورو او هغلته د حالاتو د جاج اخستو بلنه ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان پر ایراني انتظامیه غږ کړي چې په سمدستي توګه د قانون سازي وکړي چې له مخې په حراست کې کنجه کول جرم وګرځول شي او د تشدد په ګډون د ناروا او غیر انساني رویې خلاف نړیواله لوازنامه د هم لاسلیک کړي. ایران د نړۍ لشپګوښتو هغه ریاستونو دي چې تر اوسه په دغه مواعده دستخط نه دي کړي او نه هم تایید کړي دي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د امریکا انتظامی چارواکو له خولې لیکي چې درې سړي او د های سکول یو زده کوونکي د نیویارک د مسلمانانو یوې معتبره ټولنې خلاف د حمله پر پلان جوړولو تورن شوي دي. اژانس لیکي د حمله د وخت په اړه څه معلومات نه دي ترلاسه شوي. اژانس د گریس په نوم د نیویارک د یو خارګوټي د پولیسو مشر پیټریک فیلن له خولې وایي چې د تیرې اونۍ په اخره کې د دغو گرفتارو په وخت له دغو سړو سره ډیرویش ټوپکې او پکور جوړ بارود وو. د امریکا د ډلوي ریاست د کلیوالو ټولنو چارې د مسلمز اف امریکا په نوم ټولنه پر مخ وړي چې مشر یې یو امریکایي نژاد مسلمان دی. هغه د امریکا په شمالي برخه کې یویش داسې ټولنې چلوي. د دغه ټولنې غړي د یو پاکستانی مولا شیخ مبارک ګیلانی پیروکار دي. په دغه سیمه کې زیاتره افریقایي اتباع لرونکي امریکایان په 1980 مو کې د نیویارک ښار له ګڼې ګوڼې او جرمونو نه د بچ کېدو لپاره دغلته آباد شوي وو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د روس او ترکی ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او د رجب طیب اردغان پرون په مسکو کې سره وکتل او په سوریه کې د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د سوریه کړکیچ د دواړو مشرانو د خبرو مهمه موضوع وه. پوتین وویل په ادلب ښار کې به هغه اقدامات عملي کېږي چې د دواړو هیوادونو مخکې اوربند اتفاق وو او اردغان د شام د سولې د بهیر پر اهمیت او دوام ټینګار وکړ. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په ریپورت کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې د خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان کوربه وو. دواړو مشرانو د دوه اړخیزو اړیکو پر مسایلو سربیره د سوریې پر کړکیچ هم خبرې وکړې. ولسمشر پوتین له کتنې وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د او اردوغان د ترکیې په ادلب ښار کې د ثبات د ټینګولو پر لارو چارو او پلانونو بحث وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون له دې مخکې ویلي وو په دې سیمه کې چې مسکو او انقرې د کړکیچ د کمولو د خاصو زونونو پر رامنځته کولو موافقه کړې وه، وضعیت په چټکۍ سره په خرابېدو دی او دا سیمه اوس تقریبا ټوله د النصره افراطي ډلې په ولکه کې ده. پوتین په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د ترکیې او روسیې دفاع وزیرانو په خاص ډول د هغو خاصو اقداماتو په اړه لالمخ کې خبري کړې چې دواړه هیوادونه به په ادلب ښار کې کوي او زیاته کړه چې دا اقدامات به اوس عملي کیږي، خو هغه د دې اقداماتو جزئیات روښانه نه کړل. د روسیې ولسمشر په سوریه کې د امریکا پوځي حضور غیر قانوني وباله. غواړم دا خبره در یاده کړم چې په سوریه کې د امریکایي ځواکونو حضور غیر قانوني دی. د امریکایي ځواکونو لپاره په سوریه کې د حضور هیڅ راز نړیوال حقوقي جواز نشته. نه د سوریې مشروع حکومت بلنه ورکړې او نه یې پریکړه د امنیت شورا کړې ده. ښاغلی پوتین همداراز وویل د منلې ده چې د سوریې پر کړکیچ د بحث لپاره د روسیې، ترکیې او ایران په ګډون یوه سرمشریزه راوبولي، خو د دې غونډې نیټه یې ونه ښوده. ولسمشر اردوغان د ترکیې، روسیې او ایران په ګډون د سوریې د سولې د بهیر پر اهمیت او دوام ټینګار وکړ. زمونږ یووالی د سیمې د هڅو مهمه برخه ده. درې اړخیزې سرمشریزې چې موږ د استانې له پروسې سره پیل کړې او په سوچي، انقره او تهران کې دوام وکړ، د ټولې نړۍ په ګټه وي. زه باوري یم چې نننۍ غونډه به د دې پروسې له دوام سره ډېره مرسته وکړي. ولسمشر پوتین هغه ستونزې هم یادې کړې چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ د اساسي قانون د یوې کمیټې د جوړولو د هڅو پر وړاندې پرتې دي. پوتین شکایت وکړ چې فرانسې، برتانیا او جرمني په تیره دسمبر میاشت کې د دې کمیټې د جوړولو لپاره د ده طرحه رد کړه.
پښتون تحفظمن پرون د پاکستان په مختلف شهرونو کې خپل ملګرو د نول کېدو او د خیسور د پیشو پر ضد مظاهره کړې. په دې لړ کې پرون په اسلام آباد کې پر سوې مظاهره کې پښتنو وسوه چې د غورځنګ نیول سوی یو مشر عالم زیب مسعود او نور ملګري د خوشي کړل سي. دوی دا هم غوښتل چې د شمالي وزیرستان په خیسور کې د یو ماشوم لخوا د هغو تورونو د پلټون لپاره د یو کمیشن جوړ سي چې وایي پوځیان کور ته ور ننوتلي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
پرون د شروع په مازیګر د اسلام آباد پرس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره پر مهال د پښتون ژغورنې غورزنګ پلویانو له حکومت غوښتنه وکړه چې نه صرف په کراچۍ کې نیول شوی د یاد غورزنګ غړی علمزیب مسعود د زر تر زره خوشی کړي، بلکې د شمالي وزیرستان په خیسور سیمه کې ماشوم حیات خان کور ته د امنیتي ځواکونو د ننوتلو په اړه د پلټنې وشي. په مظاهره کې موجود د غورزنګ یو غړی محمد اسماعیل خان مشال ریډیو ته وویل:
دا نن چې موږ مظاهره ده، دا د دې لپاره ده چې یو په شمالي وزیرستان خیسوره کې چې کوم ظلم کړی دی، یو کور تنوتلی دی، چادر چار دیواری په عمل کړی ده، دې په سلسله کې دا مظاهره ده. بل مظاهره په کراچۍ کې د پښتون تحفظمن مرکزی مشر د مسنګ پرسن ترجمان چې دغه پر حل ځلې کې تشدد پی وکړو، بیا چوټه فایر پہ کټ کو دې لپاره ده. دین علاوه بلایسا افریدی، عارف وزیر، د موږ نور ملګری چې کوم دی بندي دې سلسله کې ده.
د ذکر ده چې د تیری دوشنبه په ورځ علمزیب مسعود د کراچۍ ښار کلیفټن سیمه ته روان وو چې پولیسو لګاډي راخکته کړو او لزان سره یې بوتلو. پولیسو په نومه وړي د ترهګرۍ په شمول یو شمیر نور تورونه پوری کړي او د جنوري په 22مه د کراچۍ یو عدالت وړاندې کړو. د عدالت لخوا نوموړی د څلور ورځو په جسمانی ریمانډ پولیسو ته وسپارلې شو. د جنوبي وزیرستان نه منتخب پارلماني استازي علي وزیر وای له حکومت د علمزیب مسعود د راخوشي کولو سره سره د خیسور پیخي خپلواک او رڼې پلټنو غوښتنه کوي، او کچېرې دا غوښتنې ونه منل شوي نو لوی لاریون او احتجاج به پیلوي.
علمزیب پیټیم نور بلګری کراچۍ کې گرفتار شوی دی او ګوف آی آر پی کړ شوی دی. د هغه په حلواله سره ختنه ده چې اف آی آر د ختم شي او چې کوم شمالي وزیرستان کې واقع شوې ده، هغه ته د یو آزادانه کمیشن جوړ شي چې هر مکتب فکر خلق پکې موجود وي. هغه چې کوم هغه الګ د دروغ نه بیان اخستی وي یا موږ په دروغ باندې دا تایید کوو، موږ ته د سزاګانې راکړي. کچرته کمیشن دغه خبره ومنله، خیر هغه چې څه شوي دي د حقیقت دي، نو موږ بیا د پاکستان او د ریاستي ادارو نه درخواست کوو چې هغه کوم کسان چې دغه کار یې کړی دی هغه ته د سزاګانې ورشي.
د یادونې ده چې پښتون ژغورنې غورزنګ تیر ورځ د اسلام آباد په شمول پېښور، ډیرا اسماعیل خان، کوټه، ژوب، چمن او د سند مرکز کراچۍ سره سره په ګڼو نورو ښارونو کې احتجاجي مظاهره وکړي.
دا سپر رپورت کې اوریدل چې په ډیر اسماعیل خان او نورو سیمو کې هم مظاهره شوې. په ډیر اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ لسکونه پلویان راوتي وو او دوی د علمزیب مسعود د نیولو پر ضد مظاهره وکړه. دوی د نیول سوو کسانو د خوشي کولو او د خیسور په یو کور د پوځیانو په مابین توګه د ورننوتلو د تورونو د پلټنې غوښتنه وکړه. حکومت او فوج د خیسور د پیش په اړه څه نه دي ویلي. د مظاهرې حال له سیلاب مسعود اورو.
د لاریون په وخت غورزنګیانو په مختلفو نارو مشتمل بینرونه اخستي، تور سپین بیرغونه یې راپول او په دغې رنګ شعارونه یې ورکول. دغه لاریون په ورستون کښې په باقاعده جلسې کښې بدل شه. په دغه موقع د غورزنګ پوخ ملګری شاه فیصل غازی مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده:
څنګه علمزیب او نور یقیني ملګري د پښتني د حقوق د پوره د نیولې شوي دي، په دا باندې د میږو نن احتجاج مظاهره شوې ده. او څرنګه چې میږو د کور بې زیاتي کړې ده، په خاصیرو نر وزیرستان شي پاکستاني فوج دغې میږو شدید مزمت هم کوي او فوري طور پر دغې تحقیقات هم وشي.
په دغې لاریون کښې په واڼه کښې د تحریک انصاف پاکستان مشر نصیر الله وزیر هم برخا واخستا.
پی ٹی ایم هوننده سای چې د پښتو یو اوز جوړ شوی دی، ټول پښتانه د پر یو اوز جوړ شوی دی. د دوه ورځې د درې ورځې چې سوا واقعیت تیر شو، ول د خیسوره ول مطلب چې سره ظلم پخځي کې دی، یو وړی کې بچی دی، یو فاملی سره وشو د زخ ظلم دی. په دا باندې میش برپور احتجاج او حق یې د سره مشانه بشانه ویلوړي
کې موجود دو نورو کسانو په دغه بار 170 سورات لارل غوشي غوشي ځنوار وای.
د مونوم حمید الله برګي درویش اډوکیټ، پښتینو په هر شي کمپرومایز وکړو خو په ایزاد باندې پښتین کله کمپرومایز نشي کړای.
مونوم سمیع الله مسعود ای مو تعلق جنوبي وزیرستان تحصیل ودی شول سره ده. پښتون ژغورنه غورزنګ کې ما دغه احتجاج رو جمع شوای دی. وړه ده د افسوس خبره ده چې د ناقب شهید برسی منو دله په کراچۍ شه او یغنا بعد اغه میزمنونه کړله چې خیسور چی غارو ولله او یغ هندر یوت افسوس و یغنا بعد چې میز یو شلای مبارز ملګری علامزه مسجد شه ډېره دنیا تر ساره اوس د پورته کړای و اغه نن شي کیم دی دای په جیل شه دای او دای دی ود شادګر په شکل شه و جیل ته پیش کیږي.
یاد دیوی چپدغی رنگ لاړو نونا او جلسه د پښتونخوا سویلی شار ټانک په شمول د ملک په نورو برخو کې هم ورشول. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیر اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
د بشری حقوقو د څار نړیوال ادارې په پاکستان کې د جامو جوړولو په کارخانو کې د کارګرو له کړاو ډک ژوند په اړه رپورټ خپور کړی دی. فرید رپورټ کې وایي چې له دې سره ستړي په میلیونونو مزدوران له بنیادي بشری حقوقو بے برخې دي او نه حکومت او نه هم د فابریکو څښتنان د دوی ستونزې هواروي. په دې اړه نور حال له احمد شاه اعظمي اورو.
د جنوري پر درویشتمه په خبره سوی دی درو اوی مخیزه راپور کې د کارګرو له قرارداد او ورځنی اجرت څخه نیولې بیا د دوی تر رخصتیو او مالکانو لخوا تر ناوړه چلن پورې بیلابیل اړخونه ذکر سوی دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې مشر سروپ اعجاز د راپور تر خپرېدو وروسته مشال رادیو ته وویل حکومت پر خپلو جوړ شوو قوانینو عمل نه کوي او مزدورانو ته د ورپېښو ستونزو پوښتنه ګرویژنه هم نه کوي. نوموړي د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د جامو جوړولو په فابریکو کې مزدورانو ته د ورپېښو ځینو ستونزو یادونه وکړه.
کم سے کم اجرت نه دی جاتی، چھٹی نه دی جاتی، سب سے
کاریګرو ته لګ تر لګا ټاکل شوی مزدوري یا اجرت نه ورکول کیږي، دوی ته رخصتې هم نه ورکول کیږي. تر ټولو مهمه نقطه دا ده چې دوی ته قرارداد نه ورکول کیږي چې لکبلې مزدور هر وخت لکاره شړل کیدای شي. مزدورانو ته د اتحادیه جوړولو اجازه نه ورکول کیږي او کڅو کې اتحادیه جوړول غواړي نو هغه له فابریکې ایستل کیږي. لخجو او ماشومانو سره هم زیاتې کیږي. حکومت یا خود مزدورانو مرسته کول نه غواړي او یا توان نه لري.
سروپ اجازه یاتوی د مزدورانو د حقونو په سلبولو کې د کارخانو څښتنان ملامت دي، خو تر هغه زیات مسولیت د حکومت دي چې قوانين ناملي کوي او د کارګرو غم نخوري. د دې راپور په جواب کې د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری ویلي چې حکومت د بشري حقوقو په برخه کې خپل مسولیتونه ترسره کوي او په دې لړ کې نړیوالو اړتیاو ته ژمن دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون یو چارواکي شیر محمد خان اډوکیټ وایي په پاکستان کې لډیر مدیر هيسي د مزدورانو لپاره پر جوړ شوو قوانینو عمل نه کیږي.
په کال 1901 او یا کې دا انډستریل ریلیشنز آرډیننس مطلب چې جوړ شو، او هغه کې مطلب چې د مزدورانو لپاره د چوټیانو حقونو مو د هغه لپاره د مختلفو مراعات او مطلب چې د غو د هغه د ډوټۍ او کفرس کې د هغه سغلتي یا سغفلت وي نو د هغه لپاره طریقې کارو مو اوس اگر چې هغه قوانین په خپل ځای موجود دي خو د ریاست اداري چې دي هغه بالکل بلا شه دي خو دي.
د راپور په چمتو کولو کې د بشري حقوقو د څار ادارې په پا پاکستان کې له یو سل څلوېشت کسانو سره مرکې کړې دي چې د جامو جوړولو د څلوېشت کارخانو پر یو سل اتلس مزدورانو سربیره د اتحادیو مشران، د کاریګرو د حقونو فعالان او حکومتي استازي شامل دي. د بشري حقوقو د څار ادارې د راپور په پای کې د پاکستان حکومت او د امریکا او اروپا په ګډون د کارګر نړیوال سازمان ته سپارښتنه کړې چې په دې هیواد کې د مزدورانو مروجه قوانینو ته لسره کتنه وکړي او له نړیوال معیار سره سم قوانین جوړ او عملي کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د اسرائیلو د مذهبي امورو اتحادي چرچ آف پاکستان د پېښور څنګه د سوابي د ځلي کونسل د هغه قرارداد غندنه کړې ده چې پکې ویل شوی و چې ایسویان ته د ښار د صفایي نوکری ورکړل شي. چرچ آف پاکستان په وینا چې لوړ پوړو چارواکي د دې قرارداد نوټس واخلي ځکه چې دا د پاکستان د آئین له مخې د پاکستان ټول وګړي برابر دي. نو رپورت نور حال په دې رپورت کې
مشالیو سره په خبرو کې بشپ جمی میتی وویل چې د خر د صفای نو کرے ورکولو په اړه د ثوابت ویلی کونسل نه قرارداد منسوریدل مذهبي توپیر خای بای چې د ذمہوارو پر ست کاروایو کړی شي دی وای
د دې توپیری چلن پر ضد ما یو خط لیکلې چې دا اقدام د پاکستان د عین خلاف هم دی او عیسایانو چې د ملک په جوړېدو کې کومې قرباني ورکړي دا غي خلاف هم دی او د پاکستان د مشر د تقریر خلاف هم دی او د ملک په ترقی کې چې کوم زموږ رول دی نو دا د غي خلاف هم دی.
تیرونه د سوابې ضلع کونسل کونسلرانو یو قرارداد منسوخ کړی وو چې د ښار د صفایي نه د مسلمانان لری کړی شي او د نوکری د عیسویانو ته ورکړی شي چې بس نه یوازې عیسویانو خفقان سرګن کړی وو بلکې په ټولنیزو رسنو هم د دې قرارداد غندنه شوې وه. په تیر کلونو کې د صفایي په کار د عیسویانو د لګولو اشتهارونه هم مخې ته راغلي وو. دې لړ کې د اقلیتونو د حقونو لپاره کار کوونکي د ماینورټیز الاین پاکستان یو مشر شمون الفرد ګیل وای له بده مرغه داسې ګامونه یوازې خیبر پښتونخوا کې نه بلکې یو اوږدې مدیر سے ملک مختلف برخو نہ مخ ترا روان دی.
ہم تو سمجھتے ہیں کہ جس طرح سویپر کی جاب ہے
منگنو چ د خرد صفائی چ کما نوکری دا نو دا زمون پ 15% دا نوکری او پ کوٹا کی نو پکار زکہ کی دی شی چ پ مسلمانانو کی داس ډیر غریب او نوکری نل رن کی خلق وی چی مجبور وی او اغه دا نوکری کول غواڑی نو دا کی دی شی چ اغه سر ہم نه انصافی وی او د مذہب پ نوم داویش کول او د عیسایانو د نوم سره دا تړل چی دا دی ورکړی شی نو زګنم چی دا امتیازی رویه دا او د پاکستان دا این آرٹیکل 25 هم خلاف فرضی دا.
د پاکستان آئین آرٹیکل 25 وای چې د پاکستان ټول وګړي برابر دي. کله چې مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا اعلی چارواکو سره د لړکی رابطه وکړه نو کامیاب نه شو. خو صوبایي اسمبلی کې د اقلیتونو استازی وزیر ساده وای چې د لړکی د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر سره خبرې کړې دي. کال 2019 کې هم د خیبر پښتونخوا د بنو خار تحصیل ناظم او د صفایي د محکمې د مشر لخوا په یو ورځپاڼه کې اشتهار ورکړی شو چې د صفایي لپاره دي اقلیتونو سره تعلق لرونکي درخواستونه ورکړي.
تاسو رپورٹ اوریدئ. د متحده عرب اماراتو ابوظبی فنڈ فار ڈیولپمنٹ د پاکستان په مرکزی بانک د جنوري په 22 یو تړون لاسلیک کړی دی چې پاکستان په مرکزی بانک بانکي اکاؤنٹ کې به 3 ارب ډالر کښیږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په ټویټر باندې لیکلي چې دې سره به د هیواد اقتصادي حالت او معاشي چیلنجونو باندې کابو موندلو کې مرسته وسي. خو د اقتصادي چارو پوهان وایي دا پیسې د معیشت لپاره نه بلکې دا به د قرضو په مت کې ځي. بل پلو د سیمیزو چارو پوهان وایي خلیجي هیوادونه ځکه له پاکستان سره مرستې کوي چې ورسره مالی او نوری گٹی تھڑی تھی. تفصیل دا گلایا اسپر رپورٹ کی.
ابوظبی فنڈ فار ڈیولپمنٹ د پاکستان سٹیٹ بینک یعنی مرکزی بینک سره د 3 ارب ډالرو ورکول تړون کړی. تر دې مخکې سعودي عرب هم پاکستان ته 2 ارب ډالرو ورکړی دي او د 1 ارب ډالرو نور منتقلولو ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم عمران خان په تیرو شاوخوا 4 میاشتو کې زیاتره سفرونه د خلیجی هیوادونو کړي او هغه هیوادونو د مرستو ورکولو وعده هم کړې وي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي له پاکستان سره د خلیجی هیوادونو مالی مرستې معیشت لپاره نه دي.
قرضی جدی وسی واپس کو لینی شي نو داغه دا واپس کولو توان چنه لري نو داغه په وجه باندې اوس څو قرضې هم نور کوي. نو چې نور کوي نو اوس پاکستان چې دین خپل کم امپورټ بل دی د بهر نه چې مال راځي داغه بل نشي ادا کوله. نو داغه دا پاره د دنیا ټولو خلکو ته ویلي ټولو ملکونو ته چې یاره مال موږ له پیسې راځي قرض عملی خپل ډیر غټ سود نو دا په بانک کې ذکر دی چې دې سره بعد دې یو دغه بحال شي چې به دنیا ملکونه چې دي هغه چرته پاکستان ته مال ورکولو نه چرته
دکرام موتی په خبره د دې پیسو جمع کولو یو غټه بداوی چې د بهرنیو کمپنیو او حکومتونو اعتماد به پر ځای پاتې شي. بیا په خبر کې د نیوز ورسپانې خبريال ریاض داوزه وای چې سعودي عرب، متحده عرب امارات او نورو خلیجی هیوادونو مالی غټي په پاکستان کې دي نو ځکه دوی مرستې ورکوي.
په پاکستان کې د غي مفاداتو ته هم ډېر خطر وي نو هغه ملکونه حتمی د پاکستان سره داسې په نقدو پیسو کې مرسته کوي. دی وخت کې د یو ای چې کم بزنس ته دلته په ټیلی کامز کې یا سونه تقریبا ټول ټایل کوس چې دي نو هغه کې د یو ای یا تاجران دي یا پکې دا غزي امارات دا غي رولینګ فیملی دا نو هغه ته دلته کې ډیر مسایل دي دغه سي سعودیه چې دا غي ډیر لوی پیمنٹ ته پاکستان ته ورکول د تیل په مت کې
خو په پیښور کې د سیمایزو چارو پوه ډاکټر سرفراز خان وای په سیمه کې د افغان سولې خبرې تر روانې دي چې پاکستان پکې یو مهم رول لري نو په دې تناظر کې هم خلیجی هوادونه غواړي چې پاکستان سره مالی مرستې وکړي او په بدل کې د دوی د خوخي کارونه وکړي
طالبانو حکومت تسلیمولو هغه یو سعودي عرب او بل امارات او وس بیا نن سبا چې کومه خبرې ترې روانې دي افغانستان کې د امن بلاسا نو هغه د پاره پاکستان باندې نور دنیا یو ډېر لوی دباو اچي ورته وایي تاسو افغانستان کے دخل بند نہ کرلو یا طالبانوں تم سے ایون اور کول بند نہ کرو نہ مونگ بتاسو باندھے پابندی آنے لگو سینکشن لگو اور پاکستان کے عمر خلق دام وہی چی ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف پاکستان تزا کا قرض نہ اور کئی سے امریکہ یا نور ملکوں اور تو بولے چی میں اور کوئی بولے چی ابھی دباؤ چولو والی چی افغانستان کی جی گوتے نہ آئے
نو په هانو په خبره د موجوده حکومت خراب او معاشي پالیسي او لوجه د هیواد اقتصاد ورستر بلی خرابيږي خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جنوري په 28مه د قطر سفر کړی وو او ویلي وو چې ډېر زر به هیواد له مشکلاتو راوباسي تر دې مخکې د ابو ظہبی ولی عہد د اسلام آباد سفر کړی وو او عمران خان دوه واري د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو سفرونه کړی دي
د ګلاز ریپورت مورتی واسټری جرنل د پاکستان پر مالی بحران لیکنه خبره کړې ده چې په کې ویل شوی د وزیر اعظم عمران خان حکومت د مرستو پورونو ترلاسه کولو په خپل هیواد کې د سرمایه‌کاری لپاره د خلیجی هیوادونو پر لور مخه کړې ده د جرنل په وینا کې دا چې وسی او سربېره د پاکستان پر چین او د مالی نړیوال سازمان باندې تکیه کم شي د لیکنې لنډیز دلته درورو وال سټریټ جرنل د پاکستان د مالی بحران د جاج اخیستو په لړ کې د دې هیواد د ملي بانک حواله ورکوي چې وایي اوس مهال د دې هیواد سره د زر مبادله ذخایر 6.9 ارب ډالر پاتې دي د جرنل په خبره د وخت ترلاسه کولو وروسته عمران خان کوشش کوي چې له خلیجی هیوادونو سعودي عرب قطر او متحده عرب امارات سره اقتصادي تعلقات پراخ کړي نوموړي دوه ځله د سعودي عرب سفر کړی دی او دا رنګه قطر ته هم تللی جرنل د پاکستاني او سعودي چارواکو په حواله وایي سعودي او عرب اماراتو پاکستان د قرضي او سرمایه‌کاری په برخه کې د 150 ارب ډالرو وړاندیز کړی دی د لیکنې لمخې د سعودي د سرمایه‌کاری پلان د عمران خان د هغې پالیسي برخه ده چې غواړي د هیواد د کاروبار لپاره پرانستی مجله زیاتوي پاکستان له اقتصادي پلوه تل پر امریکا او د مالیه پر نړیوال صندوق IMF تکیه کړی دا خو له واشنگتن سره د تعلقاتو تر خرابې دورسته د پاکستان تیر حکومت د چین طرف ته مخه کړې و خو د جرنال په وینا اوس عمران خان غواړي پر چین تکیه کما او پر خلیجی هیوادونه زیات کړی عمران خان پر چین ټینګار کوي چې په دې هیواد کې د بنیادی ډانچې پر ځای د کارخانو پر جوړولو زیاته توجه ورکړي وال سټریټ جرنال وایي د خلیجی هیوادونو او چین لخوا اوسنۍ مالی مرسته پور او سرمایه‌کاری به د پاکستان اقتصاد ته د اوس لپاره د سا اخیستو موقع ورکړي د دې ترڅنګ حکومت د اکتوبر له میاشتې راهیسې له IMF سره هم د قرضې په اړه خبرو اترو ته دوام ورکړي د دې هیواد د خزانه وزیر اسد عمر وال سټریټ جرنال ته ویلي شایي حکومت یې د قرضې اخیستو په برخه کې د IMF شرطونه ومني
دا مشال ریډیو دا
دان رسپانه لیکي چې د فرانس حکومت د پېښور چټک بس پروژې لپاره د 19 ارب روپو اسانی قرضې ورکول فیصله کړې ده د پېښور چټک بس پروژې لپاره تیر کال وفاقي حکومت هم پیسې منظور کړې خو تر اوسه پورې پرې کار روان دی تفصیل ګلای اسرا کوي
دان رسمان لیکي چې د اقتصادي چارو ډیویژن سکرتر نور احمد په اسلام آباد کې د فرانس سفیر مارک باریتی او د فرانس ډیولپمنټ ایجنسی یو مشر جیک امپرویو د تیر ګل پورس یو تړون لاسلیک کړي چې تر مخه یې د پیښور چټک بس پروژې لپاره به په اسانه شرایطو قرضه ورکوي د بی آر ټي پروژې ټول لګښت له پخوا زیات شوی دی او اوس دا پروژه د 6.8 ارب روپو زیاته شوې ده ورسپان لیکي چې په دې پروژه کې به د خاروالي او ترانسپورت مسلو هوارولو لپاره حکومتي ستراتیژي هم شامل وي دا به د پیښور سیدونکو لپاره یو موثره او محفوظه د تګ راتګ نظام وي د ورسپان په خبره دا پروژه به ماحول دوست وي ډان ورسپان لیکي چې د فرانس ډیولپمنټ ایجنسی تر اوسه پورې د 8.8 میلیون یورو مالی مرستو ژمنې کړې او د پیښور چټک بس پروژې سره به د همکارۍ نوې با پرانیزي د فرانس حکومت د مالی مرستو ایجنسی د لارې پاکستان سره تکنیکی او مالی مرستو لپاره کار کوي ورسپان په خبره د فرانس مالی مرستو اداره په مختلفو هیوادونو کې په پروژو کې سرمایه‌کاری کوي
د سولې پر لور
مخ په خپل خاورا
او په غاړو
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراه ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح بدرنګ زکه چې دغه مینا لژوند د سره نسته
دغه غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي
موږ ته یو مین دي نور نو غواړي چې نور په بې ګناه ځمنو ته بوتو ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې کیږي
د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.